صدیق منصور انصاری، بسیار زیاد تشکر که از کابل به برنامه وصل شدین. همچنان محترم آقای نثار احمد شیرزی که تحلیلگر مسائل امنیتی هستین و همچنان از کسایی که به برنامه وصل شدن، از اونا هم یک جان تشکری میکنیم. امید کلگی است که از راه مسالمت آمیز موضوع یک طرفه شه و یک جنگ بزرگ نخیزم. بسیار زیاد تشکر میکنم. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصر.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوز په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني ښوولې. ښاغلي بنټ نن جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتندوی ماموریت یو نامه د هغه بیان پر تایید د دسمبر د 23 د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوز په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي، پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یونما پرون پنجشنبې په یو بیان کې ویلي وو کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سې شنبې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي. یونما ویلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. پاکستان پرون رسما تایید کړ چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړی، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برید کې هغه تراګر په نښه شوي وو چې پاکستان ته یې ګواښ متوجه کړی وو. خو ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دغه برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم په خپل لومړي اننګز کې تر دې دمه 520 منډې کړې دي او اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د زیمبابوې دوه لوبغاړي لا هم په میدان کې دي او دا لوبه لا هم روانه ده. تمه ده چې د زیمبابوې د لومړي اننګز یا پانی په پای ته رسیدو سره افغان لوبغاړي میدان ته کوز شي. دغه 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په کوربتو په بولاوایو کې د دسمبر له 16 پیل او د 13 پورې به روانه وي. تر دې وروسته به بیا دویمه ټیسټ لوبه هم وشي. افغان او زیمبابوې ټیمونه داسې وخت دا لوبې کړي دي چې د یو ورځنیو او شلو ورځو لوبو لړۍ دواړو افغان لوبغاړو ګټلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي د دې ادارې د کار په بدل کې د نغدو پیسو ورکولو فعالیتونو 140,000 کسانو ته لنډمهاله کارونه رامنځته کړي چې له دې لارې په روان 2023 کال کې د افغانستان کلیوالي اقتصاد ته 14 میلیون ډالر داخل شوي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي، کلیوالي ټولنې وده کوي ځکه د دوی له نغدو پیسو او هم د زیربناو له ښه کېدو ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو دغې مرستندوی ادارې پرون پر همدې پاڼه لیکلي وو چې په 2023 کال کې د اوبو د ذخیره کولو 2 میلیونه واړه او لوی ډنډونه، 2215 چک ډیمونه او د سیندونو د غاړو د کلکېدو په ګډون 8 کیلومتره کانالونه جوړ کړي دي. د دې ادارې په خبره دغه پانګونه له دې سره مرسته کوي چې تر ځمکې لاندې اوبه زیاتې، د اوبو خور سیسټمونه ښه او په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت ښه کوي. د اسرائیل پاوز نن جمعه سهار وختي وویل د هوایی مدافع سیستمونه له یمن څخه یو توغول شوی توغنده مخته تر دې چې د اسرائیل خاورې ته ورسیږي شنډ کړ. ځواکونه ویلي د دغه شنډ کړای شوی توغندي د ټوټو د راپریوتو له امله د احتمالي زیانو په خاطر د اسرائیل په څو مرکزي سیمو کې د خبرداري زنګونه ویل شوي. تر دې مخکې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو پرون د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو د بریدونو په ځواب کې په یمن کې څو ځایونه په نښه کړل. د رسمي شمیرو له مخې د دغو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او له 30 زیات ټپیان شوي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې د یمن حوثیانو پر اسرائیل د توغندیو او ډرون بریدونو ته دوام ورکړی. اسرائیل د ځوابي بریدونو په ترڅ کې په وروستیو هوایي بریدونو کې د صنعا د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د حوثیانو بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. او پر سوریه د واکمنو اسلام پالو او له قدرت د لری شوی ولسمشر بشار اسد د پلویانو ترمنځ دی وینخته په نتیجه کې څلور اسلام پالی وسلوال وجل شوی. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې بریتانیا میشته د سوریه د بشری حقوقو د سارډلې ویلي د پیخپرون په دمشق کې غمال شوی چې د حیات تحریر شام ډلې وسلوال هڅه کوله د ډنګ شوی حکومت او چارواکي ونیسي. د راپور له مخې د چارواکي چې نوم یې نه دی پټاګه شوی په خپل سری احکام او د زرګونو بندیانو په ادامولو تورن دی. د حیات تحریر شام ډلې وسلوالو د رواني میاشتې په لومړیو کې د بشار اسد د رژیم نسکور کړ. د تازه راپورونو له مخې په سوریه کې حاکمې د حیات تحریر شام ډلې ځواکونو په ځینو ښارونو کې له علویانو سره چې د پخواني ولسمشر بشار اسد پلویان هم پکې شته نښتې پیل کړي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د پاکستان مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب العجل پرانیږدې کېدو چې د دسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي.
افغانان کشکر کې نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کیږي. ستې ستونزې همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړی شي چې دوی تاسو باید ان او سي کارت ولري.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. په کندهار کې یوې بېوزلې ښځې ازادي راډیو ته ویلي
کونډه ښځه یم، مثال اتم اولادونه چې زه د بل د کور کالي مینځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنابونه مینځم، مثال دغه نه لرم په کور کې چې زه ډوډۍ پرانیسم یا یو شی پرانیسم.
د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشیني ښوولې ده. د پکتیا ولایت د مرکز څخه به هم تاسو ته یو رپورټ درکړو چې هلته د آی آر سی او ځینو نورو ماسو په مرسته باندې شاوخوا 1400 بېوزلو کورنیو باندې چې ډېری معیوبین دي نغدي مرستې ویشل شوي دي.
موږ معیوبین خو داسې خلک چې تیار ته پراته یو بس راکیر تیار به خورو، خو د کوم بل کار مار نه نو د کوم بل خو بیا د کور ودانې چې په حال دغه مرستې دغه یو څه لاس نیوی دي. موږ وکړو دا تر څو پر هغه کې بیا خدای مهربانه ده، بیا به یو لار
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو. اول مطلب ته، د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب العجل پرانیږدې کېدو چې د دسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. دوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له هڅو سره سره یې لا تر اوسه د ان او سي عدم مسؤلیت سند نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي له اسنادو پرته افغانان دي له اسلام آباد ووزی. تفصیل په دغه رپورت کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو په دوام د پاکستان د حکومت هغه ضرب العجل چې د دسمبر له 1 وروسته به د انوسی پرته افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي د افغان کډوالو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت اعلان شوی ضرب العجل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې، خو له هڅو سره سره لا هم د انوسی یا عدم مسؤلیت سندونه نه دي ترلاسه کړي. د اسلام آباد په فیصل خارګوټي کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه د اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
که چیرې یو مسله پیدا شي دوی خپل منځي اختلافات البته د پاکستان د حکومت او ګوندونو ترمنځ په خواشینۍ سره چې په دې کې بیا افغانان کشکر کیږي، نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کیږي. ستې ستونزه همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړل شوي چې دوی تاسو باید ان او سي کارت ولري، او وروسته له دې که غواړئ په اسلام آباد کې ژوند وکړئ نو باید تاسو ان او سي کارت واخلئ، سره دې چې دوی پولیس رجستریشن لري او هغه کوم موارد چې پولیس ته اړتیا ده، هغه په پولیس رجستریشن کې شته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال سمیع الله بیا وایي چې د یونوسی سند د ورکړې د بهیر په اړه افغان کډوالو سره ډیر معلومات نه لري شریک شوي.
روان تا به حال دقیق نیست که تنها
دغه بهیر لا تر اوسه دقیق نه دی چې یوازې د ویزو لرونکو کسان یا هم د کورونی ټول غړي دغه سند ترلاسه کولای شي. په دې اړه کړنلاره او پالیسی معلومه نه ده. له هغې وروسته چې اعلان سوی نور موږ څه نه دي اورېدلي.
خو په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال امید چې بیا د دغه سند د اخیستو لپاره یې اړوند مرجع ته مراجعه کړې وایي:
دوه ورځې وړاندې لاړم اسلام آباد ته، جی 11 ته، جی 11 یا جی 12 کومه سیمه چې دلته د دوی یو دفتر دی، همدا د اینوسی خدمتونه وړاندې کوي. هم د دې د جوړولو لپاره لاړم، هلته دومره ګڼه ګوڼه راشو چې د څو ساعتونو انتظار وروسته هم موږ ته نوبت راونه رسېده. یو څوک چې ویزا او پاسپورټ ولري ولې باید دومره په عذاب شي؟
امید وایي د یاد سند د اخیستو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړوند د ډیپټي کمشنر یا د مرستیال کمشنر دفتر چې د اسلام آباد په جی 11 سیمه کې موقعیت لري باید مراجعه وشي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې دا اندېښنې او څرګندونې لري چې دوه ورځې وړاندې د چهارشنبه په ورځ د جدې په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووځي. نقوی دغه شان زیاته کړې که افغان کډوال غواړي په اسلام آباد کې واوسیږي باید تر ټاکلې مودې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت د یونوسی سند واخلي. د یادونې ده چې په لومړي ځل د یونوسی سندونو د اخیستلو اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په اسلام آباد کې د تیرې نومبر میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د پلویانو په لاریون کې د افغانانو د نیولو له ادعا سره هممهاله کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون پنجشنبه د 29 کلنۍ په عمر ومړ. د هند حکومت لنن څخه د وو ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کېږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړي او اوس راسره نور جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله، مننه استاد صاحب. منموهن سنگ چې له 2004 نه تر 2014 کال پورې د هند صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده، 29 کلنۍ په عمر پرون پنځشنبه د نوې دلی په یو روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یو اعلامیه کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به وو ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلامیې له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغه جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هیواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند کرکټ ملي لوبډله چې د استرالیا په میلبورن کې ده، د هیواد له ملي لوبډلې سره ټیسټ لوبه کوي. نن جمعه داسې مهال د لوبې ډګر ته ووته چې لوبغاړو په لاسونو تورې پټۍ تړلې وې ترڅو منموهن سنگ ته خپل درناوی څرګند کړي. د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند چې منموهن سنگ یې مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبې په سهار د یو ساعت لپاره په نوې ډیلي کې د ګوند مرکزي دفتر ته یوړل شي او بخې یوړل شي ترڅو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولېږدول شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هند صدر اعظم نرندرا مودي وویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهور مشرانو یې له لاسه ورکړ. په عین حال کې هندي رسنیو بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته یې عملي بڼه ورکړه، هغه هند نړۍ ته پرانیست. انډین ایکسپریس ورځپاڼې بیا تر دې سر لیک لاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خبره کړې ده. منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې 10 کلنۍ واکمنۍ په موده کې د افغانستان د پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه پر مړینې خفګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ. کرزی د منموهن سنگ پر ملي د جوړ خوښنې څرګندولو انتر څنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بلل او د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته د خواخوږي مراتب وړاندې کړي دي. د منموهن سنگ د واکمنۍ په موده کې نوې ډیلی له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګ اړیکو ترڅنګ په زورګونو افغان ماسلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمينه برابر کړې او هم په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویل دي چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړ او فرانسې هم یو رښتینی ملګری. منموهن سنگ چې یو ټکنوکراتو د خپل لومړی واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې د مهم رول په خاطر ستایل کیږي، خو دوهمه دوره یې له فساد، لوی رسوایو، ورو ودی او لوړ انفلاسیون سره ملاوه. منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلې زیږیدلې د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې و ترڅو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بېوزلۍ د لمنځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماسټري پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیستې. منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دنده ترسره کړي. د هند مرکزی بانک د رئیس او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمیر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړي دي. نوموړي همدارنګه د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالاتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ ترڅو د اټومي انرژۍ پر مټ د انرژۍ په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو یا خوراکي موادو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. یادې ادارې ویلي د اټکلونو له مخې په ژمي کې به د ورخت کچه له متوسطې اندازې کمه وي او تر پسرلي پورې به دوام وکړي، چې دا په را روان کال کې د حاصلاتو په کمیدو باندې ډیر اغیز کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر بېوزلې کورنۍ وایي خپلو ماشومانو لپاره خواړه نه لري. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی او هوا ورځ تر بلې مخ په سړېدو ده، ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف په دې هیواد کې د خوړو د نخوندیتوب د خطر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب خطر به لا زیات شي، ځکه وړاندوینه کېږي چې د لانینا شرایط د 2024 له دسمبر څخه د 2025 تر فبروري پورې دوام وکړي. دا و پیژندنې نړیوال سازمان یا WMO د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې لانینا هغه طبیعي اقلیمي پدیده ده چې په هر 3 تر 5 کلونو کې یو ځل رامنځته کیږي، چې له امله یې په مرکزي او ختیځ مرکزي استوایي پسیفیک کې د سمندر د سطحې تودوخه په دوره‌ای ډول یخ وهي. یونیسف ویلي چې د دې اقلیمي پدیدې له امله به د 2024 او 2025 کلونو ترمنځ د ژمي په موسم کې د مجموعي اورښت کچه له 100 څخه ټیټه وي، او تمه کیږي چې دا شرایط د 2025 کال د پسرلي فصل تر پایه پورې دوام وکړي. یونیسف د خوړو د نامنې د احتمالي زیاتېدو ته ځینو نورو عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي، خراب اقتصادي وضعیت، لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي، طبیعي خطرونو، د اقلیم له امله د رامنځته کیدونکو ټکانونو او همدارنګه د سیمه ییزو سیاسي تحرکاتو یادونه کړي چې په خبره د افغانانو د رغېدو پر وړتیا منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوسې کورنۍ وایي چې خپلو ماشومانو لپاره د خوړو برابرولو ته حیران دي. د کابل اوسېدونکي زکیه چې د شپږو ماشومانو یوازینی سرپرسته ده وایي
له غرمې نه چې شپې ته ډوډۍ پاتې کیږي زه خپلی نه خورم چې ماشومانو ته مې پاتې شي او دوی ماړه شي. دوی هم نه ماړه کیږي، ډوډۍ او چای راوړي، پوره نه وي چې په چایو کې واچوي، یو یې ډوډۍ خوري یو یې نه خوري. وضعیت مو ډېر خراب دی.
د کندهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي د کورنۍ ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي
کونډه شته یم مثال اتمی اولادونه چې زه د بل د کور کاجی منځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنافونه منځم، مثال دغه نن لرم په کور کې چې زه ډوډۍ پرانی سم یا یو شی پرانی سم، ما د بل د کور ته بس راوړی و د اولادو ته مې ورخښته وی ورکوي.
دا په وسله کورنۍ په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې ماشومان نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف دات کله مخې 14.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 20% جوړوي د ژمي په میاشتو کې به د خوړو شدید نخوندي توپ تجربه کړي. یادې درې ویلي دا کسان د 2023 کال نومبر میاشتې څخه د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د خوراکي توکو بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د دسمبر په 24 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و چې افغانان بېرحمه ژمي سره مخ دي او په روان ژمي کې دوی کولی شي په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه په بولاوایو کې د زیمبابوې په قربتوب روانه ده او زیمبابوې خپل لومړی اننګز لا نه دی ختم کړی دی. دا چې زیمبابوې اته لوبغاړي سوځېدلي یا دوه لوبغاړي لا هم په کریز باندې دي او 540 منډي کړې دي. په دې ارتباط بل بختيار سایل سره خبري وکړه چې دغه لوبه لنګ دي تعقیب کړي. سایل سپ اول کې خوراته وي دا د اول اننګز لپاره دومره سکور زیات نه دي چې زیمبابوي کړي.
ستاسو سره سلامونه. دا د افغانستان لپاره په اول اننګز کې په لومړی پړې کې رښتیا هم ډېر منډي دي په داسې حال کې چې د افغانستان د توپوهونکو کم ترکیب چې د هغه تر ډیره پورې نه وای دی. ځینې داسې لوبغاړي پکې دي چې هغه بیخي د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري او په فرست کلاس کرکټ کې هم ډېرې سیالۍ نه دي کړې چې دغه جملې نه صدیق تل یو لوبغاړی دی. هغه په کچام پورسیو کې په شلوریزي ورځنیو سیالیو کې خزلې دله خو د فرست کلاس کرکټ یا د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري. نو زیمبابوي هم دغه سی پلان لري چې خپل لومړی پانه ترڅو چې دوی کول شي وای کړی او بیا به د دوی برنامه یا پلان دا وي چې هم دغه په هم دغه یو اننګز باندې د افغانستان لوبډله راګیره کیو 2000 وسوځي. لام وګدا کیسه پاتې د زکه د دوی برند بنټ خلګ یاد په نهاویه تو په نهاویه منډو ولاړ دی ورسره مزربانی هم دی او پراپر بیټسمن په توګه باندې تو په هنه کې نو خای دغه ملګرتیا لا وغځيږي.
دی یو رزنیو او شلوریز لوبو په خلاف باندې زیمبابوي ډیره خزلې دي. یعنی بیټینګ لاین اپ ډیر ښه جوړ دی. خصوصاغه د دوی سینیئر لوبغاړي چې کوم وو شان ویلیامز دی خپل د دوی کیپټن کرګ ایروین دی دوی ډیر ښه منډي کړی دي. مثلا شان ویلیامز 145 منډي کړی دي او ایروین چې د دوی کیپټن دی 145 یعنی دوی دواړو سلیزي ولی نور لوبغاړو ښه لوبي کړی دي. څه فکر کوي افغان لوبغاړو ولې دا ټیم چندان په کم منډو یې سار نه کړای شو تر دې دمه دوی روان دي؟ لا
سر اگزیسپ تر دیره پوری مسئله داد چه دی افغانستان لوبډله منظمه نه ده جوړه شوی. هغه ولسیس ترکیب چې وګوري هغه سم نه ده جوړ شوی. کله افغانستان د 2023 کال د فرست کلاس سیالي فایل وګوري او دغه غوړه لوبغاړي وګوري هغه غوړه لوبغاړي تر ډیره پوري په ولس کسیس ترکیب کې نه دي انتخاب شوی. ځینې داسې لوبغاړي راغلي دي چې هغه سکل په فرست کلاس کرکټ کې حتی برخوال هم نه وو. هغه په ایمرجنګ سیالیو کې بوختو. دغه رازلام احمد غزنفر داسې یو بالر ده چې فینګر سپینر ده. تر ډیره پوره فینګر سپینران چې وی په ټیسټ کرکټ کې ډیر مفید نه ثابتېږي. لکه موږ مجيب زدران ولید یو مثال یو چې موږ د انډیا خلاف افغانستان چانس ورکه خو هیڅ ګټور نه ثابت شوی. په دغه سی کرکټ کې بداس یو بالران باید تاسو روي چې ایکسپیرینس ولري. ځکه فلټ وکټ دي تر ډیره پوره بیټینګ ته جوړي وکټ دي. په داسې وکټو باندې یوازې تجربه لرونکي تو پچونګي کول شي چې ځان وساتي. لکه په فرست کلاس کې سکل اغه های سویکټ ټیکر یمین احمد زیو او یمین د افغانستان په ټیسټ کرکټ کې اوازینه تجربه لرونکي لوبغاړی دی. اغه په بنچ ناشته او زدران په لوبه کې د ظاهر خان پکتین د سپینر په توګه په دې لوبه کې څو نو بال کړی دی. الفلټاس کړي دی لاین لنتی نه سم نو مستون ز د افغانستان د یو لسکسیس ترکیب ده چې
دا پختنم کوم اوس د دې ترڅنګ چې د افغانستان ټیسټ لوب روانه د نورو زینو ټیمونو ټیسټ هم روان دي مثلا د استرالیا او د هند او د پاکستان او ساوث افریقا د په دوه دوه ټیمونو کې د نړۍ ډیر مشهور لوبغاړي دي او همدارنګ د دوه دوه ټیمونو په ساته باندې غ تر ټولو با تجربه لوبغاړي دوی ټیسټ سیالي تر اوستي دي چې ډیر تاب راوړل شي هم د بیټنګ له لحاظ هم د میدان د ټولولو هم د بالینګ افغانستان ولی تازه لوبغاړي یا نوی لوبغاړي په دغه سي چوکاټ کې ازموي ممکن نور سیالي ته ورکی خو په ټیسټ کې ولی خپل تجربه ناک لوبغاړي نه راولي ډیر زیات هم لري دوی
امدغه سید لکه په دې ټیسټ میچ کې راشد خان وو په نوم لړکی خو نامعلوم دلایل لمخې ټیسټ پری خو د استن خپل افغان کرکټ بورډ د ورسته او سیالیو ته په کتو سره ډیر ارزښت دیلو بتنه ورکي او په ځانګړي توګه د لوبغاړو لپاره ځکه ارزښت نه لري چې لوبغاړي تر ډیره پوري په سوداګریز کرکټ باندې دی غوي تمرکز زیات د وغوي واړي چې سوداګریز سیالیو کې ولوبېږي او غلطه لګ پیسې او امکانات زیات دي د افغانستان کرکټ بورډ په دې سیالیو کې خپل لوبغاړو ته عمر میچ فیسونه نو ورکی لکه څومره چې په یو سوداګریز لیک کې دوی پیدا کړي دا یو وزنه لار ده چې لکه هند او استرالیا او دغه ملکونه چې خپل لوبغاړي دي ته مجبورای چې دغه کرکټ وکي د دې لپاره باید ځینې لوبغاړي لکه رحمت شاه غوند لوبغاړي هغه ستاد تیس یو وزنه پلیر ده یا لکه احمد دغه لوبغاړي باید کدوې د دوی امتیازات زیات کی نو هغه نور لوبغاړي چې وشلوریس کرکټ کوي دغه فوکس بم دی خوښي او کبو دوغواړي بول ټریکړو کی چې لوبغاړي راولې دغه سیالي ته بیره واستلې شي خو لوبغاړي اوس داسې کوي چې لوړان دی لټیسټ او لوی ورځنې او سیالي وزین لوبغاړو د شلوریس کرکټ لپاره هغه ریټایرمنت اعلان کړي او بس کله چې لوبغاړي ریټایر شي نو تر ډیره پورې به بول په غو باندې کمزور نشي اچولې خو هغه کمټمنټ دی چې په کار د چي لوبغاړي خپل هیواد ته کمټمنټ
غواړم یو څه بلم چې تاسو کرکټ ډیر تعقیبوي او تخصص پکې لري څومره مهمه ده ټیسټ لوبې دی او هیواد دی کرکټ دی تهداب لپاره ځکه چې په هند کې کوګور رانجز ټرافي چې دوی لري یعنی دوی کلونه کلونه لوبغاړي هلته لوبیږي چې بیا بل اخر نور ټیمونه تلار پیدا کوي په استرالیا کې په انګلستان کې د فرست کلاس لوبې ډېری مشهوري دي کاونټي کلبونو کې لوبیږي څومره مهمه ده چې افغان کرکټ بورډ دغه مسلې ته توجه وکړي
د ستالګزه سپټس کرکټ د لانو مخکاري ته په دې مسله پوهیږي چې یو لوبغاړی ازمیخ د په هر لحاظ دغه د فزیکی تکړخت ازمیخ د دغه د حوصله ازمیخ د دغه د ذهني قوت ازمیخ د دغه هغه څومره په میدان کې پاتې کېدی شي هغه څومره په دې کرکټ کې ځکه دا دوه ورځې کېږي چې افغان لوبغاړي منډي وهي په میدان کې دا اسانه کار نه ده دا ډېر زیات انرژي غواړي چې ضایع شي په نړۍ کې چې کله کم مهم لوبغاړي لکه موږ میکسویل ولید یو وخت دا سراغه چې هغه ډېر اوټ اف فارم وو اغه د خپل فارم د بیرته پیدا کولو لپاره راغی ټیسټ کرکټ یې پایل ک لکه سټیو سمیت د استرالیا چې په دې ورستیو کې هیڅ فارمټ کې هغه خیمند نه شو کولای اغه دغه د انډیا خلاف پر لپسې دوه سلیزې وهلې د به اوس په د پرفورمنس به تاسو په ورځنۍ سیالیو کې وګورئ چې چمپیونز ټرافی ته راځي د به یو مختلف لوبغاړی وي نو دا د ټولو لوبغاړو لپاره دغه د لوبي د جوړخ لپاره دغه د فزیکی تکړخ لپاره دغه د ذهني قوت لپاره تر ټولو یو ډیر مهم فارمټ ده چې هر لوبغاړی باید کرکټ وکړي
ډیر مننه کوم بختيار سایلو چې د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبي په اړه ته لمغ سره خپل نظر او تحلیل شریک همدارنګ تازه خبرونه تازه مسایل مراته ویل پم دې سره ورزده پروګرام رستی مطلب ته الته په پکتیا کې په مرکز ګردیز او همدارنګ روحاني بابا او جاني خیل ولسوالیو کې د آی آر سی یا ژغورنې نړیوال کمیټې لخوا پر دیار لسو به وزلو کورنۍ باندې چې ډېرې مایوبین دي د نغدیم راستو د ویش بهیر پیل شوی جزئیات به په دغه ریپورت کې واورو چې یو مایوب په غک پیلېږي
موګه مایبین خو دې خلک چې تیار ته پراتی او بس راکې به تیار به خرم خو دې کوم بل کار مارنی نو دې کوم بل کو بیا دې دې کور ودانې چې په حال دغه مرستې دغه یو سلاس نیوي دې موږ وکړو دا تر څو پر حقیقي بیا خدای مهربانه ده بیا به یو لار چاره
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دواړو خو یو تن مایوب محمد عمر همت دی چې د طبيعي پیښو پر وړاندې ریاست انګړته د آی آر سی یاد شغورنې د نړیوال کمیټې لخوا د نقدي مرستو ترلاسه کولو لپاره برغلای دی په دې ځای کې راغون یو شمیر بیوزله خو بیا ډېر مایوبین دي چې په خپل ویلچرو کې د ځای ته ورغلی او نقدي مرسته ترلاسه کوي. یو بل تن بې وزله سپینګری عبدالکریم چې د وچ غړک اوسیدونکی دی وایي د روان ژمي په دې سړو شپو ورځو کې بیکاری او بیکوری د دوی ستونزې ډېرې کړي دي.
ډېر سره بې وزله یو ځکه چې کلي کور کې کار هم نشته، روزګار هم نشته، او په خپلو کورو کې هم نه اوسیږو، پردیو کورو کې اوسیږو، نو ځکه چې موږ ځکه لږ احتیاجات ورته لرو.
ځایي مسؤلین وایي د دې مرستو لپاره د پکتیا د مرکز ګردیز او همدارنګه د روحاني بابا او جاني خیرو 1300 بې وزله او مایوبین اوسیدونکي مستحق بلل شوي دي. دوی زیاتوي دې کسانو ته د څو میاشتو لپاره میاشتنی 2200 افغانۍ مرسته په پام کې نیول شوې چې د ژمي لپاره د دریو میاشتو مرسته په یو ځای ورکول کیږي چې د یوې کورنۍ 8000 افغانۍ کیږي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي نثار احمد نجات وایي
یا د توزیع د پکتیا ولایت د حوادثو د ریاست سکتور لاندې د ارسي موسسه 1200 کورنۍ ته په مرکز کې او په پکتیا د ولسوالیو کې ټول ټول پیسې چې دي 2000 افغانۍ پیسې
د ژمی پر رسیدو داسې مهال یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې بېوزله او مایوبینو ته د مرستو بهیر چټک کړی چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي د روان زېږدیز کال له پیله بیا د سپتمبر تر میاشتې نږدې 9.95 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې، خو د دوی په وینا چې ټوله اړتیا یې 3.06 میلیارده ډالره ده. اوچا ویلي په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د آزادی میلمه
د ازادي میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیجی زمال شیر د شهیدو تکلونو فریادونا تو چی شبا د پشتو وی زبای ما هبن کری پشتان زمالا.
د دې سره بنن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونه ته ښه راغلی، خوشاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زم خوشاله یم چې ستاسو د خبرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې، یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولې دي نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف مېلمستیا تللو، دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو، هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم بابل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي، ترې ووتلو، بیا ولاړو پاکستان ته. په اصطلاح د سرحد غاړي ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی تور علته د پخوا سمیشت ونه علته مو په اطلاع مې نه وکړش پر نیم کال او حالته دغه شرایط ولکه وس چې په افغانستان کې دی شو د اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا شونځي ته ولاړې سي پانتون ته ولاړې پانتون خو هیڅ نه وي یعنې موږ نو اورېدلې چې راغه منطقه کې پانتون ستا که نسته نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې م وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل و په اصطلاح پلارخیل مو وه دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړي.
آسیا جانې اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرېکېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېره سخت دی په اول کې، خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرمه. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنې ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی او هلته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو، وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح صحت مند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه په ازادانه ته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کم نظري نسته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبي خبره ده. خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوق یو واضح خبره ده چې ته باید شوق ولري د یو شي سره هر شی چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه خصوصا نه پوهېږم زه خو ما دغه کابل مې لیدلې کندهار مې لیدلې یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه و کوزدي نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدي سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پیژم سنتی ده او دا ده او هغه ده. نو بس ده خدای و پلمه غواړي چې دی شادی په وکی خوشحالی په وکی. بیا واضح خبره ده چې په شادی او خوشحالی کې خو به سندرې امکان نه لري. کرشیا او هم ما چې اصلا هغه په اصلا سندرې دي بیخي شروع کړي دغه وطني سبق سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي ټول فولکلوریک دي دغه د وطني شود سره مې ځکه بیا رلته شي جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډیر نه وخت شروع کړل، یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کال کېږي چې موسیقي ته مې اړه چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسیا جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه د سندرو ل د هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندری وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوچ کلاکه او پاکه او خبره وکمه دغه ته ډیرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندری شروع کوم، خو یو چا چې واقعا همې تشویق کوم او همې راتویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم. هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه، تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دی، نه پوهېږم برابرول دی. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي پار دلیل چې خو سویلا جان تر ننه پورې ما سره همکاري کوي.
د لومړی سندره پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد د څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل کړ؟
امکانات خو کرشا وه، هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړل ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړل، هغه هم سویلا جانې د استدیو کسې راته معرفي کړي. هغه تصادفاً زما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی، واقعا ډېر مخلص ملګری مې دی. د ده په استدیو کې چې د استدیو ثبت چې سوی دی ټولې د سره ما ثبت کړي د ده په استدیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر و دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب لودي درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې زم زما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه آشنا سندره به ووایي، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر سوله کرار کرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولي، تکراری هم بولي، کاپی هم بولي، او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جان د لومړی سندرې پاک لکراته وای، کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واوریدله، نو احساس مو څه وو؟ ځکه چې د لومړی سندره که د یو هنرمند دی او که د یو شاعر لومړی کار وي، لومړی شعر وي، هر څه پایل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي.
طبعا چې زما احساسم یعنی ډېر شو، ډېر عالي وو، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کې زه لومړی ښځه وم چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې. بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه په اصطلاح یو داسې څه وي چې چا نه یې ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
آسیه جانې د شیر او کمپوز پاک لراته وای کمپوزونه کې مومیار سره ټاکلې دا او همدارنګ شیرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ورستوي کلو چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې ومیلیدل چې نام خدای موږ دومره ډیر شاعران لرو او فوقونه د شی شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي. نو بیا مال موږ ولیدل دا شعرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخیستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خوند هم ترې اخلم په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي جلا دي بیخي سره بلې یعنی دا زما احساس دی هغه څه ما ترې اخیستي دي. نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي هغه د شعر نویات نه مې کتلی چې غمجن شعر دی د خوښۍ شعر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلي سره یا مثلا د یو موسم سره دی یا د یو حالات سره د سیاسي حالاتو سره حتی. نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
آسیه جانې که په دې برخه کې دا راته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیویي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه؟
ویډیویي مې په اصطلاح په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې په استودیو کې ثبت کړي دي او دوی دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي تقریبا تولید په حساب کوم په داش په کالو کې مې دول سندرې ویلې دي طبعا کمپوزونه به خبر ته پراته دي خو په اصطلاح سبتولې کار پر کولې او ټول شان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې به کفایت کوي تر دې اضافه که سړی ووایي کیفم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی د دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی؟
بالکل بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری را خو که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتانو ورته کوي یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي دا یو جلا ثبت دی. بیا مثلا قوالي سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي یعنی د موسیقي د نوي آلو سره. نو کریشیا ورته ما دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لدی. نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي دغه شعر یې یاد کړي موضوع یې یاد کړي او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې هله مکتب خلاص کړي دا وکړي هغه وکړي هله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې دا دی هغسې خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي په دغه دو ریتمو کې دي په دادراو په مغولي کې مثلا په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي یو شی ترې جوړ کړي هغه اصلا شعر هم نه دی تصنیف دی خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په اکله مو کلک معلومات راکوي شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د دسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د دیموکراسي داوی کوي یا خلګه په ټولنه کې دغه پیژندل شوې دي مګم چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوام یا دریم شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتیر سي په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده او په دې موضوع باندې چې هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې حالته خو هڅه آزاد دي بیا وایي نه ژغ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله کده نو بیا په خپل کور کې دی وساتي موږ چا دروازه مونږ نه د ټکولې چې موږ وایي ستاسو شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانو نور ته ټینګ کوي نو موږ دا غوایي چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایط کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او کې مثلا د دې د دې مدرن ټولنې په حساب راوخو هیت یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه دغه بارکه او څو وایو مګم باور وکه دا سندره ما ویل خپل شاعر دا سندره ما خواستر وکه یغه نه د خبره کړي په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مطرح لیکواله د ډیر مخوره شاعر د واقعیا فوق العاده شعر وایي او یا بدای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله یعنی دا موضوع دا غسی کړی دا او دا ډیر غلطه موضوع ده موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي مثلا نالوستي سره کوي دا هغه څه ګلان کومه هغه دا هغه هدف دی دغه ژوند دی دغه څه روزل شوی دی اما که ولوستي فاکولته پاس یا نه پېژم نکټای پوسټ یو مدرن کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته راو کړی دی پر زمانی زه انتقاد کوم او دا غوښمه انتقاد او دا زما اعتراض دی
اسیا جانې په راتلونکو کې مهم د څه کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړئ او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ
بله زه به جوړ کم خو کچیر زخ یوازې اعتراضي سندره وایي مغم بیا خوان نه کی زخ بلم دا غسه ډیر خوان نه خم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې موول چې مل زدل ته خوشاله یم نو چې خوشاله یم بعد خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا په اصطلاح مینوالو ته ورکم نو کله کله کوشش کوم چې د سیو موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه ژغیږي که د سیو څه یې لرمه دغه شیرونه لرمه یا راته پراتی دی مثلا د کمپوزو سره دا کوم خو زه مې په د مینس کې باید یو څه د خوشحالي سندری می مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشي هیلی ور بخشي او راتون کې ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي دا څه یو څه باید وي
مانه ناسیا جان ډیر خوټه کوته د اشاره وکړه ک د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطرې را سره غوړي شریک کړي او ک د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غوړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالب خاطره چې تاسو جالب وي اوریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ
کوم پیاتې په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زما ذات پنامه
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوزی دا دم نرات دادا چا بحالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوال وم شڑی دم نڑی دم ٹوپک دبل اوڑا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزا دور قبولو نارہم شبیدا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود زرائی رہم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی
دنګلیک می ویل چې د شیر د زمزمې نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی یعنی د درو شاعران شیرونو مترګات کله بیا موږ دنګل کې د زمینی څارلو نو پانی تازه را رجیدلې نو نیت مو کې چې د هزار غلې د منې دی ودا دی نو دا سندره چې مسبتول اخر کمرمن د پول چې وخت به خدغه یو په دنګلیک لارې د لیسه په اروپا کې نه چې خلک پلی پکې دی مثلا پکې روان دي بیا یو خاطو بل خاطه و طبعا چې وړې وړې ونیم دي دغه ونه په مابین ټول نه نوځي چې دلته دې سندر وایا هغه چې ځالته نه نوتم هلته ډېرې بدی پشی ولی پشی په فارسی ورته وای کندریان غماشی ورته وای نه پېژم د نور د نور لهجو پښتانه تر ورته وای خو خیر هغه پشای دی هم نوم ده نو دی ز پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلما دا غ فکر لما اخر چې د سندر خلاصې د لازم سترګې په پښتې ولې نو دا مې خاطره و چې هم ډیره جالب و او هم سترګې مې نسبې ګرواله ځکارېش مې ټوله خرابې دي
ډیر زیات باندې آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پایته ورسو
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه د ځخواله سره وکړه کتم ستونی می درته خو زدا باندې کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي کې نه کوي باید هغه یو چا ورته چې زمزمه وکړي باید وی کې ونه څه کولای هغه هنرمند نه دی
کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوز میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شنڈو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو زرش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جانتی سندرو مخترنا دنور لغار دنی مخترنا دنور لغار دنی زبدی ٹولو باندی چوکڑما زبدی ٹولو تتابیر چنگشم دداغ ٹولو دبلوخ حسن بچوک وستائی زما د هستی زما د شایست به ها بچو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن دی گاد بلچا په پلنګ خطلې مما تن را ګوري ځکه هغه و هم بد کړی دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی پدی ټولو باندې څه وکړم زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن بتوک وستای.